دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجله ته ورشو په مکې د افغانستان او نړۍ خبرونه ته د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. پاکستان وی د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه یاد کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د عملیات په ننګرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، دایکنډي، بادغیس، هرات، فراه، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وی د ملا اختر محمد په نوم د طالبانو یو قمندان هم د همدې عملیاتو په ترڅ کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوی. دفاع وزارت په داسې حال کې د دې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي چې وایي په ټول افغانستان کې د شفق دوه په نوم پراخ پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. هغه ویل که څه هم له هند سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي، خو د افغانستان د امن لپاره خپل استازي هند ته استوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې شپږم کانفرنس دا ځل د هند په امرتسر کې جوړیږي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. په بغلان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د تریاکو او چرسو کښت زیات شوی دی. فضل حق اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کار پر ضد لازمه مبارزه نه ده شوې.
در دو سال اخیر آمار
دوی په تیرو دوو کلونو کې د تریاکو او چرسو کښت ډیر زیات شوی چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاتوالی پکې راغلی. په عین حال کې خغلی اندراوی زیاته کړه چې په بغلان کې د نشه یي موادو د کر او قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم پیل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې رسنۍ نه دي یادې کړي، بلکه هغه کسان یاد کړی دي چې په رسنیو کې د حکومت د سقوط خبرې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو په استناد افغان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د سفر پر مهال دفاعي ځواکونو ته د وینا پر مهال په داسې حال کې چې د هغوی قرباني وستایلې ویل چې تلویزیونونه پرېږدي چې هر څه وایي ودی وایي. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر اشاره رسنیو ته نه، بلکې هغه اشخاص یاد کړي چې د حکومت د سقوط خبرې کولې.
توقع ما از رسانه مایی است که مسلکی
برخورد کنند و خاغلی چخانسوری ویل رسانه تمال رو چه مسلکی چلن وکلی خدا چه ویناوی بشپده و رو جمله طولی ونیسو لمنزه که کمسا اخلو شروع و ختم مطالعه نکلو واقعین چه خپل مانا للحصه ورکوی پا دی مسلکی هم دقیقا هم دا کار شبایده. ولسمشر پا دی وینا که در رسانه او دا غوی دا کارونو پالات سنه دی ویلی. دا ولسمشر ویان دا سرگندونه پا داسی حال که وکلی چه در رسانه زینو ملاتر و دلو پرون له ولسمشر وغوښتل چې د خپلې وروستۍ وینا له کبله دی بخښنه وغواړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولې. د جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې په ډګر کې په بریاوو مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتی د پینټاګون مشري وکړي. شپږ شپېته کلن جیمز ماتی په 2001 کال کې په افغانستان د برید پر مهال او ورپسې په 2003 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د سمندري ځواکونو د کنډکونو قومنده پر غاړه لرله. نوموړی وروسته په 2004 میلادي کال کې د فلوجي د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکایي سرتیرو قومندان و. جیمز ماتی همدارنګه په 2013 کال کې د امریکا د مرکزی کومندې مشر شو چې په 2013 کال کې تر تقاعد پورې په دې دنده کار ته دوام ورکړ او د منځنی ختیځ د عملیاتو څارنه یې کوله. ګومان کېږي چې جنرال ماتیس په کانګرس کې قوي ملاتړ لري او دا به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. بلخوا د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوختو کمپنیو باندې بندیز لګوي. نه نوي سناتورانو دغه مسودې ته مثبتې رایه ورکړې او هیچا یې مخالفت ونه کړ. په دې بنسټ به تر لسو نورو کلونو پورې په هغه کمپنیو بندیز لګېدلی پاتې شي چې له ایران سره سوداګري کوي. تر دې مخکې د استازو جرګې هم دغه مسوده تصویب کړې وه. دا مسوده به ولسمشر بارک اوباما ته واستول شي خو معلومه نه ده چې نوموړی به یې تایید او کرد کړي. که ولسمشر اوباما دا مسوده رد کړي نو پخانی بندیز تر یوې میاشتې پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا مسوده به له ایران سره اټومي تړون زیانمن نه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو په لټه کې نه دی. ښاغلي اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي سو د محافظه کارۍ او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui
François Hollande wayne par khatar pohigam che ka sakhpal qadam wa akhlam zaka che dir mutahid kasan ra pasini di walal da hamdi la para me prekhra kli che da walas mashay intikhabat la para ban kandidigam. دا فرانسوی ولسمشر انتخابات د 2013 کال په اپریل کې کیږي او تمه د صدر اعظم مانویل والز د سوسیال ګوند په سازیتوب پکې مخکخ کاندید وي. محافظه کار ګون لی ریپبلیکنز په خانه صدر اعظم فرانسوا فیلیون کاندید کړي. کارپوهان وایي خغلی فیلیون او د خیر خی ګون کاندیدا مارین لپن به د انتخاباتو په دویم دور رایا چونه کې تر ټولو مخکخ کاندیدان وي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي و کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په هوا کې ماته شوې او اور یې اخیستې. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې پرون ویل ام اس صفر څلور کارګو بیړۍ سره چې د قزاقستان له بایکنور سټیشن هوا ته توغول شوې ول شپږ دقیقو او درویش ثانیو وروسته اړیکه پرې شوه. له دې فضایي بیړۍ سره وروسته لاغې اړیکه پرې شوه چې د راکټ د دریم ماشینې اور واخیست او مقصد ته په رسېدو کې ناکامه شوه. دا په دوو کلونو کې فضا ته د روسیې د بیړۍ استولو ناکامه هڅه ده چې لیدل کېږي. تمه وه دا بیړۍ د ډسمبر په درېیمه نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیږي او 2.4 ټنه تیل وسایل په نړیوال فضایي سټیشن کې شته. روسي هوانوردانو ته خوراکي مواد او د کریسمس ډالۍ ورسي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشې او ریپورت راخلو، هغه د شي وی افغان میرمنې په برتانیې کې داسې نه وخت کړی چې کول شي د سرطان ناروغي درمل ناسانه کړي. ډاکټر شکردوخ جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت دا چې دغه نه وخت لکه بلې په برتانیې کې مهمه جایزه هم ترلاسه کړي. دا اوس د برتانیا په سوری پانتون کې د دکتورا د دورې محصله ده. له نوموړي سره ازادي راډیو مرکه کړې او د همدې مرکې پر بنسټ فریبا ظاهر دا رپورټ چمتو کړی.
ډاکټر شکردوخت جعفری په برتانیا کې د رادیولوژي په برخه کې دکتورا اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې داسې آلای جوړ کړي چې کولی سي د سرطان ناروغۍ درملنه د شواله لارې اسانه کړي. د جعفری په خبره تر اوسه پورې د شواله لارې د سرطاني غدو درملنه 15% ناکامه وي او یا به جانبي عوارض درلوده.
در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم،
په اوسنی حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یا د شعاع په وسیله تر درملنې لاندې نیسو، له بده مرغه 15% یا نور جانبي عوارض لري او یا هم هیڅ نتیجه نه ورکوي. یو دلیل دا دی چې موږ د دې شوا د اندازه کولو یو دقیق سیستم نه لرو چې موږ ته دا معلومات راکړي چې آیا تومور ته هغومره شوا رسیدلې چې موږ یې غواړو کنه. موږ له یو متری فاصلې څخه شوا تومور ته ورکوو، خو په دې نه پوهیږو چې آیا دا شوا په خپله تومور ته رسیږي او که نورو جوړو حجرو ته هم رسیږي.
د میرمن جعفری په خبره لری فاصله څخه د شوا خطر پدې کې و چې دغه شوا کولای سي د تومور ترڅنګ د ناروغ جوړي حجرې هم لمنځه یوسي. اوس ډاکټر جعفری وایي چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره د دې نوښت څه دی.
ما مشخصا به دنبال ای بودم که یک
زه په مشخص ډول د دې په لټه کې وم چې یو داسې آله جوړ کړم چې ډیره کوچنی وي، څو وکولای سي د ناروغ بدن ته تیره کړای سي، او هغه معلومات چې موږ یې د جوړو یا ناجوړو حجرو په اړه نه لرو موږ ته راکړي. د خپلو تحقیقاتو پر مهال مې دې ته هم فکر کاوه چې دغه آله باید د افغانستان په څیر مخ پر ودې هیوادونو کې د لاسرسي او اخیستلو وړ وي. څو وکولای سم د تحقیقاتو په پای کې دغه آله له ځان سره انتقال کړم او دا کار عملي کړم
که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم ای سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم.
ډاکټر شکردخت جعفری چې وړاندې د طبي پانتون استاد او د رادیوتراپی پروژې بنسټ ایښودون کده، وایي د ډیرو ساده وسایلو په کارولو سره دغه آله طراحي کړې ده.
ما با استفاده از وسایل بسیار ارزان که یک
ما د ډیرو ارزان به وسایل په کارولو سره چې یو نمونه د شیشه‌ای مریو کارول دي کار اخیسته دي، او دا سیستم می ډیزاین کړی دی چې د ډاکټرا تر دورې وروسته به د هغه د صنعتي کېدو په اړه فکر کوو، او غواړم یو بل اوتومات ماشين هم د دې په څنګ کې جوړ کړو چې د روغتونو لپاره کار لا نور هم اسانه کړي.
اوس
چې دغه وسیله طراحي شوې ده او تر هغه وخته چې ټولې مرحلې تیروي چې د سرطاني تومور په لمن وړلو کې اغیزمن ثابتېږي، یوه لګښت ته اړتیا ده. میرمن جعفری د لګښتونو په اړه وایي
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه، این هزینه بسیار زیادی را میبره.
که یوه وسیله هر څومره ساده هم وي او په تحقیقاتي مرحله کې وړاندې کیږي، ډیر لګښتونه لري. تر څو چې لابراتواري ارزونه کیږي، بیا د روغتونونو په سطحه په لومړي ځل کارول کیږي، او بیا یې د کارولو نتیجه ارزول کیږي. تر قانوني مراحلو وروسته اړتیا لري چې دا آله د روغتیايي اړخه و ارزول سي چې آیا ناروغ ته نور ستونزې نه پېښوي. نو دا ټولې مرحلې د هرې ساده وسیلې لپاره هم شایي نیم میلیون انګلیسي پاوند لګښت ولري، او بیا کله چې عامه سوه او ډېرې تولید سي، نو شایي د هر ناروغ لپاره حتی په 15 پونډه واخیستل سي.
معمولا د دغه ډول نوښتونو تر شا انګېزې پرتې وي. د سرطاني غدې لپاره د دې نوې آلې تر شا انګېزه دا وه چې د میرمن جعفری پلار د همدې سرطان ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. دا خپله کیسه داسې کوي:
وقتی پدر من از دنیا مرفتن برشان وعده دادم که ما تمام
کله چې زما پلار مړ کېدی، ما وعده ورسره وکړه چې زه به ټوله هڅه وکړم چې د هغو کسانو څخه چې د ده په څېر رنځ وړي لږ تر لږه د هغوی له اوژو بار کم کړم.
کلتوري وسایل او نور ټولنیز دودونه هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې افغان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو د میرمن جعفری په خبره کې چیرې دغه ځنځیرونه مات سي او د نجونو پر وړاندې خنډونه لرې سي، نو دا به د هیواد په ګټه وي. ډاکټر جعفری د ډیرو بدبختیو د مخنیوي یوازینۍ لاره زده کړه ګڼي او ځوانانو ته خپل پیغام داسې رسوي:
پیام مې ایست که شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از استعداد.
زما پیغام داده چې تاسو عزیزان دومره استعداد لري چې که داسې د ډیرو هغو کسانو څخه لوړ وي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي. په خپله وړتیا پوسی او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ. زموږ د ځوانانو یوه ستونزه پر ځان بې باوري ده. دا فکر له ځانه لرې کړئ او د خپل هدف د موندلو لپاره هڅه وکړئ. حتماً یې ترلاسه کولای سي.
ډاکټر شکردخت جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت په تخت سنگ ولسوالۍ کې زیږیدلی چې په 1928 کال کې د افغانستان د کورنیو جګړو په نتیجه کې تهران ته تللی وه. دا یوه له هغو محدودو نجونو ده چې په پخلنځي کې د کار پر ځای یې د پلار په ملاتړ زده کړې ته مخه کړه او د دکتورا تر سطحې ورسېده. نوموړې د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون د مشرتابه غړې هم ده او اوس د بریتانیا په سری پوهنتون کې د دکتورا محصله ده.
دوستانو، مخکې له دینه چې د ازادۍ رړوي مجلې ته ورشو، وروستی مطلب راخلو او هغه هم لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه ده. فرشتې جلالسې لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا کتنه ورو ورپسې د ازادۍ رړوي مجله له یاده مباسئ.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د پاکندهار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته زیری تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د نوو زیږیدلو ماشومانو د درملنې د یوې برخې جوړېدو ته اشاره پکې شوې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي چې یو وخت به د میرویس روغتون پر یوه کټ درې ماشومان بستر و، خو اوس هر ماشوم ته ځانګړی کټ ایښی او د نرسانو شمېر دوه برابره زیات شوی دی. روسپانه زیاتوي چې په تېرو کال کې د افغانستان له جنوبه د جګړې ډېر خبرونه خپاره سو، خو په میرویس روغتون کې د ماشومانو لپاره د ځانګړې برخې جوړېدو لږ تر لږه د کندهار د ماشومانو او د هغوی د میندو لپاره یو ښه زیری راوړی او د امید یوه نوې دروازه یې پرانیستې ده. په میرویس روغتون کې د دې نوې څانګې د جوړېدو هدف په کندهار کې د زیږیدلو پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی دی. ډاکټرانو ویلي چې په دې روغتون کې تر ډېره حده د ماشومانو او میندو د مړینې مخنیوی شوی دی. ګارډین په میرویس روغتون کې د نرسانو او د ډاکټرانو په حواله لیکلي چې اوس دوی په ډېر کمزوري حالت کې زیږیدلي ماشومان هم ژغورلی سي او زیات ښځې د ولادت لپاره ورځي، ځکه دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی. خو ورځپاڼه وایي د میرویس روغتون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په کندهار کې ډېر خلک روغتیایي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې ښځې او ماشومان مجبور دي چې تر روغتونه د رسېدو لپاره اوږد سفر وکړي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانو ماشومانو یوې بلې ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومانو د مخدر موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله یې خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډېر افغانان په ایران کې له کډوالۍ راستانه شوي، زیات خلک په مخدر مواد وخته دي. د مخدرو موادو مافیایي ډلې دې کسانو ته د موادو د رسولو لپاره له ماشومانو کار اخلي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ خپرونې له څو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د مخدر موادو قاچاقونکو استخدام کړي وو. په دې تنکیو ځوانانو او ماشومانو کې یو شمېر نیول شوي او په یوه دارول تعدیب کې اچول شوي دي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د ښکېل کېدو په اړه خپل دلایل لري. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوي چې دا د میندو او پلرونو مسؤلیت دی چې باید د خپلو بچیانو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سړکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني. د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس درلودلو پر ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي، ځکه د خپرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په همدې ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري.
دوی کولای شي ل پروډکشن ل لارې ډېری پیسې پیدا کړي. خام مثال د ملالی سیریالو
لنډ حکایتونه او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعري اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 شپانو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري. دا یادونه ورده چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثر شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمه ایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمه ایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه هواره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه هوارېږي، بلکې د یوه بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړ راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وای په ولایت کې لډیرو کلونو را پدې خو یو شمیر قومي مشران په خپل جرګو کې د دوو دښمنو کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نښه کول. بارس ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او دا موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو همدې سړی نه واخلی.
بارس ساپه په خپله سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه سی او پیخه ودل یو جانب را پاسي دبل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو اندارنګ دغه کم چې جرګمارو جرګمار خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نو دا سی وشو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شون دغه کوشنده ورکو. هغه سره به اشاره چې کمیټه د تختیدل دی په کلی کې نشته دی.
هغه وای ډیرې وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي. د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتید، هغه سړي دا سړی وژلی دی. وروره ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته، نو دا خو تیار بلې پدنې ته اوروال دي چې بله پدنه په دې کې پیدا شي، یو خوشحالي ده یو بله وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادۍ راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته، د جرم دی د ظلم دی. قرآن کې راغلي ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا و اثما مبينا، یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی. البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
اما کوشنده چې هغه به داسې زیاته لاړ شي چې چا پې وس نه کېږي بغیر طرف نه کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادۍ راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل دپاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دې دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکوي، سره کینی سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده، کیدلی چې اول له لحاظه د قانون او شریعت نه هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، اصلی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې د خصومت قطع نه که بلکې زیات یې که بلکې هغه سړي ته یو تشویش ور پیدا کړم.
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوي شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلحه کوي صلحه یې معتمده د اعتبار ده، موږ په منې خوشحاله یو. ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نه کوي یا په کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوخی حاصله ک دا به بهتره وي ځکه ک پاینده کې دوی مختراش چې مو د صلح وسیقه دي شرعي تر ته ورسو هغه صلح چې په غو کې کوشنده معرفي شوې زغه په وسیقه کې هم شو ورته سوال بنان ما ته هم مشکل پیدا سه سپینګری ته هم مشکل پیدا سه هم موضوع هم نشو حل
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په سیر په کونړ کې اوس هم جرګي او قومي مشران د قاتل کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پرې شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپله سیمه کې ولیده نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. دې کار سره نه یوازې دا چې دښمني له منځه نه ځي بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبیني زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې. همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد
خپور، او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدر صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، الله دې وبخښي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنگونه باید ډېر زیات ورکي، ښکلا ډېره زیاته ورکي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکيږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدار صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې، پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی د لیکوال لړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون نه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري رامه خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدر څه تاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته نه د هغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمان ایر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پختونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلنو، ترکی سیریلنو، د هندي سیریلنو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومند، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ موږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو؟ تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه او مسلمان ته نه دې کړې، نو خزینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زمرا عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا بې قدرې. خو په هغه اندازه به تمام څه نه غوښتي چې څومره اندازه پکار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه؟
ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و، اظهار بوبین امیدم، هغه ته لیکلي بله مانې ورکړو. مصرف پرې ټول هغوی وکړ او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ. یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیوني برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراب صاحب نوم مې اورېدلی او سره اشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره اشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي، د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي.
که یو لیکوال وغواړي، د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا، اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامے پلاٹ قشر چکم دے دا سنگ مضبوط جوڑے دے سی. نو که یو سکرپٹ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او داول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي، خو الفاظ به کمزوري، منظر کشی به کمزوري. نور پر ډراما کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ډراما کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شی باندې تاویږي. تعلیمي ډراما ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدر ته ورستی کارونه مڅ دي اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاء الله په لنډو کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې. او د دې څنګ یو دوه سیریال دي، په دغه باندې بوختي ما
کور مدان. ډیر زیاته مننه.
لتا جو هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وغمې درې لنډې کایتونه لوستې. په دوو لنډو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نه ښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي. په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، وږ به شو وږمې ته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنۍ کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغې، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. د ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګي، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید.
وو یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پوه او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو به تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې ویل، ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا؟ هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړ لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تاسیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تاسیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بد شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چهارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستې، څه شېبه آرام وکړې. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دي یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چهارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د یوې مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي، خوب رویان جفا پیشه وفا نیست کنند، به کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فهمه خوبه جفا وي، خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلیږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرګ شي او د خدای ولی شي، د دیدن مونځ قضا کوي، د زړه غلا هم کوي. او ظالمې، مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غېږې ته ورځي ورته نسا هم کوي. او خدایا، که مینه ناروا وي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی، کله کله ناروا هم کوي. زندگی د یو مجبور آخوند کار دی، زندگی د یو مجبور آخوند کار دی. عمر څه دی؟ د کوچانو امامت دی چې بسم الله خانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسې حدیث دی دا چې ښځه نمایي دین د بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پرې ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبي بحث کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا، تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته. ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه. ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش درانی یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې دی. دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بې حده ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار په ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان و، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان و. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه و، په منګل کې د خپل یادي زړه و، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره و نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې. اوف قرار درومه پر لار، ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطف ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی، خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګو وبشیندي، مرغانو نوځالې پکې جوړې کړي، او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري، په ډېر خوشحالۍ کې دی. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي، او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یوړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یوړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتي تندر نتیجه سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زل مسل جنکې په غې کې ټینګ نیولي، زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي، چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو، او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې ومومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي، چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي، کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنی د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې، او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړو، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وتراشي او دیار لوستونکي خپل معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د عصمت ننګیال یو شعر د دې درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولې ده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نه وي پوره او خیښه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسېږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لونوی پورا کیف لونوی پورا برته تجربه کته شي. کده شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دل شی باور باندې تصویر کیچه د دن و نشو شی با پایته ورسیده. کده شي د ژوند د پاره یو تمثیل شي چې زمونږ مونږ لونوی پورا چې د ژوند شی شپایته ورسیږي او څاسکی څاسکی تو شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده، د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثیه کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په ویش کې راځي، هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي، او ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د او کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي، بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگامه خوب ولید توای خدای له خوب کې خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوی یو دوه بندونه داسې دي: خوب وینم عالمه کوي څوک راکړي معنا، پروتیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو. خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه. پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساس شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه. خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه. سرې شونډې مسکی شوه ماته یې وې چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دي مستانه. خوب وینم عالمه کوي څوک راکړي معنا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه؟
تمثیل د استعارې او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطېږي، ځکه چې هغه لنډه وي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې موږ وایي د ټول مشبه به دی، او مشبه هغه معنا دی چې موږ یو د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي، موږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاطرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختیځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه موږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی وګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته را څخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلېږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې، خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کېږي او بېرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې، د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوری په اوړي ووي، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار راشو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوې. او د یو پر کې د سمبول سره ده، سمبول هم یو فرق ورسره لري. د سمبول فرق دا ده چې په سمبول کې لکه موږ چې وویل سمبول د لاشعور نه راخوټېږي. سمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټېږي او معناګانې هم ګڼې وي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سین بوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سمبول دی، سمر د لوی حسن لپاره سمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سمبول دی، او طاووس د بل څه لپاره سمبول دی. شاعر دا ټول سمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریې ورباندې تمثیل کړي ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي. او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوي ولري.
خور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه اومه.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما که سوک را کی مانا خوب وینم ملما که سوک را کی مانا پروتیم سر میخه پروتیم سر میخه تخپل یار پسنگانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لک لو لک پسے لو وتم او تدنر کسنا شم پخوا درام بی لو وتم تاو دس پی نی غاڑے دلیلا پا امی لو وتم پٹ می ورت اوے پٹ می ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما وینم چې پټ شو په نسیم کې بهر لاړ ما خواله د جانا لکا د مینې نظر لاړ ما سترګو د دل دار لا لک خو د سحر لاړ ما یو شونکی می لټ کړه شنکی میں لٹکڑا دا عمرونو
خزانه خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا خوب وینم ملما او ما خامنے سریستر کی ساکی دسا کی سرو گتو کی جامنے لاس پسی تار توڑ لیونے مس لکا خیامنے اڑے پی نہ